السلام علیکم ګران اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ڈی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته کلی وایو ستړي مشي زم محوش علي
او زم بختور شاه.
ګران اردوونکو او کتونکو نن د زیارت روز کال 2013 د جنوري د میاشتې 11 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې په کابل کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی. یو شمیر مهم رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې لرو، خو اول ستاسو پام را ګرځو د اوس وخت چې کوم د سر رپورټونه دي د هغې تفصیل پاړه.
د پاکستان پنجاب صوبې په قصور خار کې د وکلنې ماشومې سره د جنسي تیری او مرګ وروسته په ټول هیواد کې احتجاجونه راپورته شوي دي. مظاهره چانو ویلي پاکستان د ښځو او ماشومانو په تحفظ کې د ناکامۍ سره مخ دی. په دې به تاسو رپورټ اورئ.
او ګران اردوونکو کتونکو، د پاکستان په سینټ کې د غیر دولتي ادارو لخوا ځایي خلکو ته نوکری نه ورکولو په سر احتجاج شوی. او د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي نړیوال غیر دولتي ادارې په قبایلي سیمو کې د اسنادو پوره کېدو پورې خپل کار ته دوام نشي ورکولی. په دې اړه هم یو رپورټ لرو.
او د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلي دي هیواد د امریکا سره استخباراتي او پوځي همکاري ځنډولې ده. نوموړي د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي د امریکا د مرستو ځنډ په سیمه کې ترهګري زیاته کړې ده. په دې باندې به هم څېړنه اوري.
ګران اردوونکو کتونکو، دا او د اتر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم د دې یو ساته خبری خپرونې برخه ده چې کوم تاسو د ډیوی ریډیو په فیسبوک پاڼه وی او ای ډی په باندې هم دا وخت نیغ په نیغه کتی شي. مونږ سره اوسئ. ګران اردوونکو او کتونکو، وایس آف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د پنجاب صوبې په قصور خار کې یو وکلنې ماشومې سره جنسي زیاتی او مرګ وروسته په ټول پاکستان کې د احتجاجونو لړۍ دوام لري. په پېښور خار کې هم د مدني ټولنو فعالینو په هیواد کې مخ په زیاتېدونکي تشدد او د ښځو او ماشومانو پر ضد د جنسي زور زیاتو خلاف احتجاج کړی. او مظاهره چانو په دې موقع ویلي چې حکومت د دا قسمه پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. په دې باندې د پېښور نه د ڈی وی ریڈیو خبریال حمید اللہ رپورٹ تاسو ته وړاندې کوي.
د پنجاب په قصور خار کې د وکلنې زینب سره د جنسي زیاتو وروسته د وجنې په پیښه کې د احتجاجونو لړۍ په خبر تر رسیدلې او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې تنظیمونو او وکیلانو لخوا په دغه ناوړه پیښه احتجاجي مظاهرې او لاریونو ناوستل شوې دي. د جماعت اسلامي د زنانو په احتجاجي لاریون کې سمیع راحل قاضي وویل کامی عزت تر دومره راښکته شوې چې د وکلو جنې هم محفوظ نه ده.
معشوم اوس زمون په معاشره کې محفوظ نه ده، نو دا زمون ټول قوم د پاره ډیره د بے اهمیتی معامله ده. مونږ په دې باندې ډیر زیات خپایو، ځکه د پښتنو د کلچر کې مونږ په دې سړک باندې او دا راوتل دومره ښه خبره نشي ګړلې. خو مونږ نن ټول ذکر اوتی یو چې مونږ ټول میندې یو، او مونږ د حکومت نه مو د خپل معاشرې نه مو د میډیا نه مو د دې ټولو نه د دې تقاضا کوو چې مونږ د خپل د نوی نسل تحفظ وکړو.
د مدني ټولنې غړي لیلا شاهنواز په یو بل احتجاجي غونډه کې ډیوه ریډیو او ټلویزیون ته وویل چې د زنانو او ماشومانو سره د زیاتی، جنسي تیرو او تشدد په پیښو کې ریاست او ادارې انصاف نه ورکوي، نو ځکه داسې پیښې بیا بیا کیږي.
زمونږ ادارې د غي صحیح اقدام هم نه کوي، نه خو هغه مجرمانو نه ویلی شي، نه هغه ته که اونې ویلی شي نو بیا سزاګانې نه ملاویږي. نو زما په خیال باندې حکومتي اقدامات ډېر زیات ضروري. یو خو د حکومتي اقدامات، بل دین علاوه زمونږ معاشرې ته پکار دي چې هغه خپل بچیانو او کم چې بچی دي او کومې بچیانې دي نو دا هغوی داسې پرورش وکړي چې هغه په داسې مواقعو کې یا هغه داسې خلکو سره بهر نه وځي، د خپل فیملی ممبرز نه علاوه چا سره نه ځي، او خپلو بچو باندې یو خو مونږ پخپلوم نظر وساتو، او بیا حکومتي اقدام چې دین په دې سلسله کې ډېر زیات ضروری دی.
د اولسی رابطو په ویب سایټونو خوم د قصور په پیښه سغ برګون را روان دي. پروفیسر حاجی حسین په فیسبوک ولیکل کده په خبر برېښنا ده او کده قصور زینب دوانه دی، غیر متمدن، غیر انساني او غیر تهذیبي ریاست او سماج مظهرونه دي. دا دوانه په هه د هواس د قتلګا علامتونه دي. پا په یو احتجاج کې شریکه خزا د نوم نه خودل سره وای په یو اسلامي هیواد کې د پیغلو جنکو او ماشومان سره داسې سلوک سر راښکته کوونکې دی
چې کله سه بار بار د دې بچو سره او د دې جنکو سره داسې ظلم کیږي نو دا مسلمان ملک دا سوچم نشي کوله چې د خپل پیغلو سره داسې سلوک وکړي نو مخکې مې بدلوانه غسته شو دی خان والو سره مې چې زخیر هغه نه شو دی ریف مرسته نه شو لا او دا خلکو نه بدلوانه غسته لشو لاسونه لوی او د لوی لاسونو سره خلک هم بیا غشان نرم شي او لوی لاسونو ته ظلم چې کوي ظالم ته څوک سو نه وینن بیا غ ظلم شوی دی د ماشومې سره نو دا موږ انصاف غواړو د دې خزو تحفظ غواړو د بچو د ماشومان خپل حقوق غواړو
د قصور د زینب سره شوی پیښه په هیواد کې د ماشومانو د خطر سره مخامخ کېدل څرګندوي او د ماشومانو د حقوقو د سارنې یو فعال عمران ټکر په خپل فیسبوک وایي په پښتونخوا کې د ماشومانو د حفاظت او سارنې او خېګړې قانون بیخي عملي نه دی او مرستندوی ادارو چې د ماشومانو د تحفظ کوم مرکزونه په 1200 پښتنو ضلعو کې جوړ کړي هغه پروستیو کې د صوبایي حکومت لخوا د فنډونو نه ملاوېدلو له وجې بند کړي شو فضل الله نومې صارف ولیکل که عدالتونه د سیاسي مقدمو نه وزګار شي نو د جنسي تیرو ماشومانو د حقونو او حفاظت په قانون کې اصلاحات کېدلی شي د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پېښور
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی او ساتھا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه نیخ پنی غدوام لري قدر من اردن کو تاسو د ڈیو ریڈیو سره د ټوئیټر د لارې هم عملګری جوړ دی شه زمونږ د ټوئیټر پانه پته ده وی او ای ٹی وا ورزو یو بل رپورٹ رختا د پاکستان حکومت په امریکا غک کړي چې د ګډ هدفونو ترلاسه کولو لپاره دی هغه د پاکستان سره د ځنډ ښکار ستراتیژیکي خبرې ترې بیا پیل کړي دا خبره د پاکستان د دفاع چارو وزیر خرم دستگیر تیر شپه په یو مرکه کې کړي او هم په دې موضوع باندې یو تفصیلی رپورٹ د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین را لګري دا تاسو ته وړاندې کوو
د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر بیگانا وخته د سرکاري ټي وي چینل سره مرکه کې ویلي چې د امریکای سره د پاکستان د مرستو لقبل په سیمه کې د القاعده جړلې اوخ کلې شوې او زیاته کړې چې د امریکای لخوا پاکستان ته د لکه ورکول ورته د منلو وړ نه دی خاغلی خرم دستگیر وای ک پاکستان او امریکا د خپل منځ همکاري د لاري یون اوکړي نو هله کامیابې دي شي چې مقصد په افغانستان کې مستقل امن راوستل او هغه په خپل خپل ولاړ یو جمهوریت هیواد جوړول دی هغه وای د بد مرغه امریکا د ترهګرې پر ضد جنگ کې خپل هدفونه تل مخ کې رستو کوي او اوس د امریکای او پاکستان په خپل منځ اړیکو پرته ګرځې پر دې پورته شوی او دواړه هیوادونو لبا داګیزه خبرې کول وی خرم دستگیر مخ کې وای د امریکای د صدر ترامپ انتظامی د پاکستان سرکاري یا ورکینګ مذاکرات هم ځنډولې دي او اوس چې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ سمره هم خبرې دي هغه په اعلی کچ کېږي او د لن وخت په دغه خبرو کې معاملات نشي هوارې دي نو ځکه موږ د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن او د دفاعي چارو سیکرټري جیم میټس ته ویلي چې د دواړو هیوادونو په شپږو برخو خور ستراتیژیکي مذاکرات بیا د سره پیل کړي
همارا جو ورکینګ ډایالوګ ہے ستراتیژیک ډایالوګ ہے اس کے چھ حصے ہیں اس کو ریوائیو کریں تاکہ جب پرنسپلز کہتے ہیں جب ملیں تو نیچے وہ سارا کام ہو چکا ہو وہ جو بھی آپس میں ہم نے جو لڑائی بھڑائی کرنی ہے وہ ہو چکی ہو
تبادلہ خیال کر
ڈسکشن کلیئر ہو کے اس کا رزلٹ سامنے آ جائے پھر اگر ہائی اپس ملتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا
ہغوائی من امریکائی چارواکو تو ویلی چی دا پاکستان او امریکے ترمیان سٹریٹیجیکی خبریں بیا د سر پیل کڑی چی دا سے پلان دے کچ اختلافی معاملات حل شی نو بیا پا باضابطہ ڈول کا دا مشرانو ترمیان خبریں کی گی یا کمی پریکڑ کی گی نو ہغبا نتیجے ولری خاغلی دستگی تکرار کړی چې د امریکا لخوا د پاکستان سره د عسکري امداد د بندیدو وروسته پاکستان هم د امریکای سره د خفیه معلوماتو د ورکړې راکړې عمل او پوځي همکاري ځنډولې ده ولی امریکای د خرم دستگیر د غسرګندونې رد کړي لیفټیننت جنرال ریټایر تلت مسعود وای مخکې هم د امریکای او پاکستان ترمن ستراتیژیکي مذاکرات کېدل او زیاتوي چې ستراتیژیکي خبرې بیا پیل کول ضروری دي
اسٹریٹجک ڈائلگ ہونا چاہیے اس لیے کہ یہ جو معاملات ہیں ایک تو اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں دونوں ممالک کو جب تک بات چیت نہیں کریں گے اپنے جو خدشات ہیں یا جو اپنی سوچ ہے اس کو ایک دوسرے سے تبادلہ نہیں کریں گے تو تعلقات میں بہتری نہیں آئے گی اور ورنہ تلخی رہے گی اور مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں
ہغوائی ددوالو ہیوا دونوں ترمیز چھ سمرہم معاملات دی دہاغ نوویت سٹریٹیجیک دے اور تر سوچ دوالا ہیوا دون پخپلو اندیخنو او سیچونو د یو بل سر خبر پیل نکلی نو نخو اعتماد پرزے کی دیشی اور نہ اڑکے خ اڑخت لیشی نمبڑی زیاتوی چی دا امریکی دا پخوانی چارواکو لخوا چی سنگا بیانونا او پاغبارونو کی لکلی را روانی دی دا خائی کی دیشی چی پراتلون کی مودا که دا دوالو حیوادونو ترمیز دا زنخ کار سٹراتیجیکی خبر اتری بیا دا سر پیل شی پروستو که دا پاکستان او امریکی ترمیز اڑکے دا تاریخ لاندے کچی تراغلی او امریکی پا پاکستان سیکیورٹی امداد بند کړی دی او سیلون کی ہنوائی کس ہم پاکستان کی سیاست مداران او دا نظر خاوندان پا جذباتی انداز کی دا امریکی دا مرستو او دوستے نمخ علوی خدا و غبرگون با پاکستان تک کمی گٹھے ون رسوی ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
قدر منو اوریدونکو اولیدونکو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تاثر پاکستان او د امریکې په تعلقاتو باندې دا ارشد حسین رپورٹ واورید تاسو وړاندې کوو څېړنا زمونږ همکار بیروز خان صاحب د ویډیو لینک تلاري د کیپیټل هیل نه زمونږ سره مرګره شوې ده دا غوینه په دې باندې څېړنا اخلو بیروز خان صاحب ستړي مشه په خیر
ډیر مننه خوشاله اوسه
بیروز خان صاحب د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستگیر ویلی دی چې د چین سره اړیکې زیاتولې شي او دا چې غني چین امریکا خپل یو دشمن غني دا په داسې حال چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ تعلقات سړون کې وای چې تر ټولو خکته کچې ته غورځېدلې دي د پاکستان دغه بیان په دې وخت کې سمانی لري
ما خود اغه د خبرې واردې د خرم دستګیر چې کوم د دفاع وزیر د پاکستان
جی
هغه چې په دې باندې کمزور واچو چې ګن استراتیجیک ډایلاګ یعنی خبرې ترې جوړې استراتیجیک خبرې پکار دي نو دغه خو وړاندیز دی خود دې سره سره هغه چې کله دا وایي موږ به د چین سره نور نږدې شو نو په داسې بیانونو باندې سړی پوهیږي نه چې دې څه مطلب دا که د پاکستان د خلکو د پاره یو خصمه ده کچری دا امریکی ته جواب نو امریکی ته جواب په دینه دی چې امریکا چې درته سوای امریکا وای چې په پاکستان کې ترګری ډلې دی د حقانی ډله ده د طالبانو مشرتابه ده هغه په افغانستان کې ورانه کوي هغه د خپل ملک نه وباسي او دلته کې دی او ته وای چې مونږ به د چین سره په تعلقاتو کې به نور مور سره نږدې شو نو دا د امریکا تپوس ته جواب نه دی البته دا خبره چې دوی کینو یعنی امریکا د سغواړي په دی باندې يرول غواړي نو ماته نخ کاریږي کدی وای چې امریکا په دی باندې تیر باسي نو ما خل دغه هم رزق چې امریکا د 1514 کالو هغه ریکارډ اوس پاکستان په سر اخستې دی ورته ویل دي چې تاسو به د صدر ترامپ دغه ټویټ په بیا ذکر وکړو چې هغه دا ویل درې دیرش ارب ڈالر ہم ورکڑا پاکستان تا او منگ تے سر آکڑا منگ تے ان سرے دوکا اکڑا ٹگی اکڑا او منگ تے دروغ ہوئے نو پاکستان تا چکم جوابونا ورکول دی اگا تا پاکستان جواب نو آئی نو نپوئی کسی رچی پاکستان دا چارواکو تا دی خبرونا مطلب سدے
بیروز خان صاحب دا امریکی کچاری اس چکم حالات تی دا سخکاری چی کا امریکا دا غا همکاری او دا غمرستی پاکستان سر پزے نکڑی یو امریکی لاس واغستل د پاکستان نه نو تاسو څنګه غنی چې غنی چین به د امریکای د غزه پوره کی
د امریکا او د چین خو نویت بدل دی د امریکا د پاکستان سره د پوزی مرستي ډیر زیات دي او دغه شانتي ترقیاتی کارونه لپاره هم وسره مرستي کړی دي د چین د مرستو نویت بدل دی چین کاروبار کوي امریکا د پاکستان سره کاروبار نه کړی امریکا د پاکستان نه کار اخستلو او هغه کار په جواب کې وتا خډیر مرستې ورکړي دي پیسې ورکړي دي د چین سره چې پاکستان کم تعلق ته نو د 2010 یو لسم نوروز ته د پاکستان د دفاعي سمره چې وسلې دي هغه زیاتره دي د چین نه اخلي امریکا خو دا اوس په کې د نوې پابندیزونه ولګول د دې سره سره خو د چین سره که د پاکستان یو خدشه چې دا غدا هم ده چې یو خود امریکای د غمرستې چدي د پاکستان د پاره ډیر مهمه دغه به ودرېږي. کچره پاکستان د امریکا سره په دښمنۍ کې زی نو کوم چې بین الاقوامی مالیاتی ادارې دی لکه د ایم ایف غوندې د ورلد بینک غوندې کنا ایون د ایشیا ډیولپمنٹ بینک پورې دا ادارې چې کوم دی کده دی دغه قرضې پاکستان ته ورکول ودرول او د پاکستان نه د قرضو سره چې قرضې پدی دا غي غوښتنه ته سیوا کړه دا بر پاکستان د پاره د اقتصاد د پاره د پاکستان د وجود د پاره بیا یو ډیر لوی یعنی چیلنج به
ډیر مننه بیا روسان سیف تاسو
مننه
گران اردونکو اوکتونکو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. دا تاسو دا وخت د ڈیو ریڈیو په فیسبوک پانا وی او اے ڈیو باندې هم نیخ پنی غکتی شي. د پاکستان خارجه دفتر ویاند په خپل ونیز وینا کې ویل دي چې امریکا او د پاکستان اړیکې د سیمې او د افغانستان ثبات او استحکام لپاره ډېرې مهمې دي. دوی ویل دي چې د ترهګرۍ په ضد چې کومه جګړه ده نو دا پاکستان زیاتره په خپلو وسایلو باندې کړې ده او باید چې دا خبره دې وستایل شي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ریو ریډیو خبریالې رابعه پیر یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل فنیزه خبری غونډه سره وینا کې ویل
د ریسنت کوټا بلاست واز ټریسډ بیک ټو افغانستان.
په ورسته یو کې په کوټه کې کېدونکي چاودنو لپاره د افغانستان ځکه استعمال شوی ده او دغه معاملې د افغان حکومت سره رابرسره کوي. پاکستان تور لګوي چې په بلوچستان کې دمبمي چاودنو او ګډوډي شاته هندستان لاس دی چې د افغانستان استخباراتي اداره ان ډی اس په مرسته دلته پیښ کافی. خو افغان حکومت د پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې کچري څه ثبوتونه وي نو د ورسره شریک کړي سي. بل اړخته افغانستان او امریکا تور لګوي چې افغان طالب مشران او تراګر په پاکستان کې ناست په افغانستان کې بریتونه کوي او هم د دې سبب امریکا پاکستان ته فوجي مرستې هم تړلې دي. او د بهرنیو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل یو ځل بیا نن دغه تورونه په کلک رد کړو او وی ویل
همنه کمپلیټلی اسکو پہلے بھی ڈینائی کیا اب بھی ڈینائی کرتے
ہیں. مشوڑان دی ہم رد کڑی او اسی ہم رد کوو کچری ثبوت ستا نو دی ورتا و شائی چی دی مندلو کی مرستا وکڑی. دا بہرنو چارو وزیر خواجہ آصف او بیا دا دفاع وزیر خرم دستگیر لارخم دا امریکا سرا اتحاد او استخباراتی مرستی ادرولو دا بیانونو پا اڑا دیوی پشتنی پا جواب کی ڈاکٹر فیصل ویل چی دا بہرنو چارو وزیر دا امریکا دا بیبنیاد تورونا او دا امنیتی مرستی تڑلو دا یو ارخیز افریقلی پانا پاکستان باور لري چې د امریکا سره مرسته د سیمې په خصوصي توګه د افغانستان د استحکام لپاره اهم ده. دوی زیاته کړه چې د امنیتي همکاري په اړه پاکستان د امریکایي انتظامی سره په رابطه کې دی خو دغه تماسونو جزئیات مطبوعات سره نسی شریکوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم ویل چې پاکستان د امریکا سره د تیرو شپاړس کلو راهیسې په افغانستان کې موجود اتحادي ځواکونو ته سامان رسولو کې مرسته کوي او دواړه اړخونه د رابطو په اهمیت پوه دي. د کلادم جماعت الدعوا د مشر حافظ سید په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ویان ویل چې د ملګرو ملتونو د کتغنونو په اساس د هغه اساسي منجمد کړی سوي او پر تاکي راتګ یې بندیز دي. حکومت وات وایي چې په پاکستان کې د تراګری ډلې مشر حافظ سید پلویان خپل فعالیتونه دوامدار ساتلي. په لوی کښنی شارونو کې جلسې کوي چې ورته خپل حافظ سید د ټلیفون د لارې پارېدونکي ویناګانې هم کوي او اوس د ملي مسلم لیگ په نوم سیاسي بهیر ته راوستونکي حافظ سید سیاسي ډله نه یوازې په قومي او صوبایي زمینی ټاکنو کې برخه اخلي بلکې په زرګونو ووټونه هم ترلاسه کوي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
درمنو اوریدو اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی د امریکا په ورسپانو کې د پاکستان افغانستان په اړه باندې کوم خبرونه چاپ شوي دي نن ورته کتنه کړې ده زمونږ همکار مختار خلیل صاحب.
پاکستان ته د نوي کال په موقع په ستغه جبه د صدر ترامپ د ورکړي پیغام په موضوع امریکانو اخبارونو او مجلو کې هغه شان رپورټونه تجزیه او مقاله خوريږي. نن په انټرنیټ خوریدونکو امریکني میگزین کاونټر پنچ کې د پاکستان او د امریکای د تعلقاتو په موضوع د نامتو لیکوال چارلس پیرسن یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان او افغانستان دواړو ته د صدر ترامپ د پیغام توتیب رسیدلی دی. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې امریکای د روانې میاشتې په څلورم تاریخ پاکستان باندې د فوزی امداد بندولو اعلان وکړ. امریکای د خپل دې اقدام سبب دا ښودلی دی چې پاکستان ورسره طالبانو او حقانی نیټورک ورکلا د ماتی ورکولو په جنگ کې لاس امداد نه کوي. امریکا هر کال پاکستان ته د یو ارب ډیر شو کروڑ ډالرو د مالیت فوزی امداد ورکي. کاونټر پنچ خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان د لومبای ورځ نه د جهادیانو خلاف جنگ کولو کې غرضی نه دی، ځکه چې د پاکستان دفاعي مسله جهادي ګوندونه نه بلکې رقیب گاونډي ملک هندوستان دی، او د ازادۍ د لومبای ورځ نه پاکستان جهادي ګوندونه د هندوستان خلاف استعمالوي. په دې سبب صدر ترامپ خپل ټویټ پیغام کې په دې وینا کولو په حق دی چې پاکستان امریکا یو بیوقوفه ملک ګڼي. د صدر ترامپ په ټویټ پیغام کې دا خبره هم رښتیا ده چې پاکستان هغه ترهګر په خپل خوره پټ ساتلی دي په چا پسې چې امریکا افغانستان کې پلټون کې ده. مضمون زیاتی حقیقت خدا دے چې پاکستان چری هم د زړه د خلاصا د ترهګرای خلاف په جنگ کې ملګری نه دی. د پاکستان فوزی حکمران جنرل پرویز مشرف ډیره موده پس دا خبره ښکاره کا چې هغه د امریکای د بمبارای او پاکستان نه د کندراتو جوړولو د امریکای د دړکی د ویری امریکای سره د ملګرتیا اعلان کړی وو. دغه وخت نه پاکستان وخت په وخت مختلف جهادي ګوندونه غیر قانونه ګرځي، خدا هر څه دنیا ته د خودلو د پاره کوي. په حقیقت کې هیڅ نشته، بلکې حقیقت خدا دی چې د دنیا اول نمبر ترهګر اسامه بن لادن د پاکستان په فوزی خار ایبټ آباد کې د امریکانو فوزونو د لاسه اوجلې شو. پاکستان د ترهګرو خلاف مکمل کار روایه په کال 2008 او په کال 2014 کې د امریکې له طرفه تر کلونو کلونو پورې د چابک ورکولو نه پس شروع کی. خو د پاکستان د فوز د کار روایو د لاسه په لکونو پاکستانیان د خپلو کورونو نه وستل شول. بیا هم د پاکستان فوز پټ پناه جنگیالو سره خپل راشه درشه ساتلی ده. خو کاونټر پنچ دل تخپل مضمون کې دا حقیقت هم په ګوته کړی دی چې څه زمانه وا چې عمده جهادیان د امریکې د سترګو تورو. امریکې په کال 1980 کې عمده جهادیان افغانستان نه د روس د وستو لپاره استعمال کړی دي. کاونټر پنچ میگزین کې د چارلس پیرسن د چاپ شوی مضمون په اخر کې دا بحث شوی دی چې صدر ترامپ د امریکې د صدر جوړېدو نه پس افغانستان کې د امریکې د تاریخ د ټولو نه د اوږد جنگ د ختمولو یو ډېره ښه موقع د لاسه وستې ده، ځکه چې ترامپ د خپل انتخابي مهم په مختلفو موقعو ویلي وو چې دی به دنیا کې د امریکې فوزي کردار راکمی. د حیرانتیا خبره دا ده چې صدر ترامپ د دې موقع د لاسه د وتو احساس کړی دی. خو دې نه هم زیاته د حیرانتیا خبره دا ده چې د اوس افغانستان کې جنگ کولو ته بړي وهلي دي، او افغانستان او پاکستان هم دواړو ته احساس شوی دی چې د صدر ترامپ پنجه د دوی نه گیر چاپیره ورځ تر ورځه سختیږي.
وائس آف امریکا ڈی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نانیخ پنیغا دوام لري. د پاکستان په سنټ کې د غیر دولتي ادارو لخوا ځای خلکو ته نوکری نه ورکولو په ضد احتجاج شوی، او د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي نړیوالې غیر دولتي ادارې به په قبایلي سیمو کې خپل اسناد پوره کېدو پورې خپل کار ته دوام نشي ورکولی. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال پیر فلاد شاهی رپورټ تاسو ته باندې کوي.
د سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د ریاستی چارو کمیټې د هیواد په قبایلي سیمو کې کارکونکي ځایي او نړیوال سازمانونو یا ان جی اوز په کارکردګو اندېښنې څرګندې کړې دي، او د کمیټې غړو په دغه سازمانونو کې قبایلي ولس ته روزګار کې لومړیتوب نه ورکولو په سر د احتجاج ترڅنګ حکومت ته د ان جی اوز ټول ریکارډ په ډاګه کولو غږ هم کړی دی. د کمیټې یو غړي سېنېټر صالح شاه ان جی اوز کې قبایلو ته روزګار نه ورکول د زیو لس سره غټ زیاتې بللې دي. او د کمیټې بل یو غړي سېنېټر هدایت الله وایي چې د ان جی اوز داسې کول د حکومت او غیر دولتي ادارو تر منځ لاسلیک شوی تړون ښکارا سرغړونه ده.
دا داسې ده چې دوی ته کله این او سی شو کېږي د دوی سره دا په این او سی په وخت دا ریټن دوی سره کوي چې دوی کله هلته کار کوي نو دوی به زیات تر لوکل چې خلک دي هغې له به جاب جوړ کوي او هغوی به په روزګاره کوي. او دا د دې دپاره شوې وه چې د دې علاقو نه دهشتګردي ختم شي ځکه چې کله چا ته روزګار نه وي نو هغه سافټ ټارګېټ یې د دهشتګرد تنظیمو دپاره. دا فیصله په دغه روشنی کې شوی وه خو چې اوس هلته کوم این جی اوز آی این جی اوز دي او لوکل این جی اوز دي هغوی په دې باندې دغه نه کوي عمل نه کوي او هغوی فاټا سیکریټ دا وایي چې یاره موږ ډېر پریشرایز کولی نه شو بیا به هلته کار نه کوي.
خو قبایلی سیمو کې د صحت تعلیم او انتخابی نظام باندې کارکونکي او شخصي تنظیم پیمان مشر او سماجی کارمند مسرت قدیم د ریاستی چارو کمیټې د غړو دغه الزامونه ردوي. او دا د ریس خپلوي چې حکومت او قبایلو پارلماني غړو چرې هم د اولس د خدمت په لړ کې خپلې ذمہواري سر ته ندي رسولې. او د مسرت قدیم په وینا دا یوازې غیر دولتي تنظیمونه دي چې د غرستو پاتې علاقو خلکو لپاره په هر ډول مرستې کړې دي.
پیمان کوم وخت د صحت کارکونو رسیدلو نو هغه خلکو به مونږ ته وی چې د دې د شپیتو کالو کې د پاکستان په حکومت ازادۍ کې چې د شپیتو کالو کې مونږ له د صحت محکمې نه په څوک نه دی راغلی. دا ډونډي ځل دي چې مونږ له تاسو چې دی د لکه نجیو والا چې دی نو د صحت لپاره راغلی دي. زه به تاسو یو بل مثال درکم. د مونږ رجستریشن کو د ووټر سی این آی سی والا کوم شناختی کارډونه والا نو پنچپاو یو کلی دی د دې مومند ایجنسی دی د دې او د پنچپاو سره خوا کې څومره کلی دی د هغه د مومند ایجنسی دی. هغه به موږ ته وی چې تاسو مونږ له راغلي مونږ سره شناختی کارت جوړوي تاسو د ځان سره د نادره والا ګاډي مونږ ځان سره لګ کړی اټاچ کړی وو. نو هغه وی چې په لومړي ځل مونږ د پاکستان د ازادۍ نه پس مونږ له حکومتي ادارې نه دی راغلي تاسو مونږ له راغلي چې موږ ته وایي چې شناختی کارت څومره ضروری دی تاسو د پاره مونږه اسې خپل یو سپورټ سیستم په تور باندې دی واخلي او اپریشیټ دي انستډ اف لایک یو نو کریټیسایزینګ رول اف این جی اوز ان فاتا.
بلخو د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې کارکونکو کې اویش نړیوال غیر دولتي تنظیمونو په کار لګیدل بندیز او چتاولو پریکړه کړې ده. په کال 2015 کې د پاکستان حکومت د نړیوال غیر دولتي ادارو د رجستریشن لپاره یو تګلار اعلان کړی و او پرستو کې حکومت پارلمان ته ویلو چې دغه تګلارې د لاندې په امنیتي بڑا او ځانګړي مقصد نه لرلو په سر په هیواد کې اویش نړیوالو ادارو ته د خپل کار بندولو د پاکستان نه د وتلو امر ورکړی دی. د دغه تګلارې تر مخه د بندیز کار غیر دولتي اداره په درو میاشتو کې دننه اپیل حق لري. او د کورونو چارو مرکزی وزارت لخوا جاری کړی شوی اعلامیه وایي چې دغه اپیلونه فیصله کېدو پورې د بندیز کار ادارو ته د خپل کار جاری ساتلو اجازه ورکړی شوی دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
گران اردن کو کتن کو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی یو ساتھا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غا دوام لري. مرزو یو بل رپورٹر اختا د منځنی کورمې محسوسۍ اقام سره په پوله پرتو د خیبر ایجنسی سلورو کلو قریبا یو لزره کډوال کورنۍ چې دی نو دوی تخپلو رانچو کورونو مرمت لپاره د پوز مامورینو لخوا د محدود مودې لپاره خپل علاقو ته د تلو اجازه ورکړې شوې ده. دغه کورنۍ په کال 2013 کې د خپلو علاقو نه د بدمنې له وجې بې کورې شوې وي او اوس د واپسۍ په انتظار دي او د تیر کال راهیسې دوی ته حکومت لخوا ورکېدونکي امداد هم تړلې شوې دي. په دې اړه باندې د ډیو ریډیو خبریال ابراهیم شینواری یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل کمبرخیل کام سره تعلق لرونکو د جوټ یګو میلی تاجو او اوشناو قریبا یو لسو کورنۍ کومې چې په خپلو علاقو کې د وسلوالو ډلو په ضد پوځي عملیات کې شروع کېدو نه پس په کال 2013 کې پکړوالې مجبوره شوې د تیر یو کال راهیسې د خپل واپسۍ په انتظار دي. د کال 2014 په اوله کې د حکومت لخوا د کورم ایجنسی صدې سره نږدې نیو دورانی کیمپ چرته چې زیاتره دغه کډوال میشتو د تړلو نه پس دوی وخت په وخت د ذمہوار حکومتي ادارو نه د خپلې واپسي غوښتنې کړي او د دورانی کیمپ تړلو سره فاډا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي د دغه کډوالو راشن او نور حکومتي مراد هم اوتړل چې له وجې د دوی مشکلات اضافه شول. د خپلو غوښتنو په حق کې دوی په پېښور، کورم او باړه کې احتجاجونه هم وکړه، خو تر اوسه د دوی د مکمل واپسۍ کوم حتمي پلان نه دی اعلان شوی. البته اوس په دغې رستو کې د باړې او منځنۍ کورمې په پوله ګمارلې شوي د امنیتي ځواکونو مامورینو د جوړ یګو میلې تاجو او اوشنا کورنیو له ډېره په محدوده کچه د خپلو ورانو ویجاړو کورونو د مرمت اجازه ورکړې او د دغه څلورو کلو اوسېدونکو له وار په وار د 15-15 ورځو لپاره خپلو علاقو ته د تلو اجازه ورکولی شي. د منځنۍ کورمې په پوله پرتې د جوړ درې اوسېدونکی واجد خان هم ډېره موده پس خپل کلي ته ورغلو او دغلته د سترګو لیدلې حالې د موبایل فون د لیارې ډیو راډیو سره په دغه ټکو کې شریک کړو. واجد خان اویل چې د سدین د ډوګر پلیار د کرای په پیک اپ گاډو کې تر خپل علاقو په دونی مو ګنټو کې رسولې شي، خو تقریبا څلور کاله دغه علاقه غیر آباد پاتې کېدو له وجې دوی طبيعت د ودانې کارونو کې ډېر مشکلات را مخې دي، ځکه چې دوی غیر د ځنګل د لرګو باقی پاتې واړه د تعمیر سامانونه او خوراکي مواد د سدین ځان سره وړي. د هغه په وینا د دوی په علاقه کې د تباشو یا متاثر شو کورنیو حکومتي سروې نه کېدو له وجې هغوی نشي کولای چې خپل کورونه په مکمل توګه بیا تعمیر کړي. واجد خان د خیبر ایجنسی په لړک انتظامی نه هم ګیله وکړه چې تر اوسه د هغوی علاقې ته هیڅ پام نه دی کړی او د حکومتي بې غورۍ له وجې به هغوی په احتجاج مجبور شي.
او دا لکه یی بالکل د خپل نظر اندر کړی و چې خیبر جنسي پرټیکل انتظامیه د هغو خلکو سره کور کوي، هغو خلکو ته توجه ورکوي چې د هغو په کې خپل پرسنټیج وي او د هغو څخه پیدا یې کړي. نو زه خو دا مطالبه کوم د خیبر جنسي د پرټیکل جنسي انتظامیه چې فورا د هغه نو کله توجه ورکړي او که توجه یې ونه کړه نو زه دا خبره په کندهاري سره ته کوم چې موږ خلک په احتجاج باندې راوځي او دا بالکل احتجاج کوي، مظاهره کوي ګورنر هاوس مخه او د پرټیکل جنسي مخه.
د خپلو مشکلاتو او تکلیفونو په اړه ډیوه راډیو سره وخت په وخت شو رابطو کې د دغه متاثر سیمو اوسیدونکو دا هم تور لګولی وو چې د دوی په علاقه کې موجود قیمتي لرګي د نامعلومه کسانو لخوا په غلا وهل شوی، د کومې چې نه خو د خیبر ایجنسۍ او نه د کورم ایجنسۍ په لړګي انتظامي څخه مخنیوي کړی. ورسره تقریبا د شل زر آبادۍ په دغه علاقه کې نه سکول شته، نه صحت مرکز او نه ورله تر اوسه بجلی ورکړی شوی. د جخاک د اوبو دپاره قدرتي چونو اوبه استعمالولی شي، خو کورونو ته دغه اوبه رسولو دپاره کوم منظم نظام نشته. په دغه سیمه کې بوس په مکمله توګه امن پر ځای کړی شوی او د پولیسو انتظامی له اړخه هیله څرګندولی شي چې د ژمي تیرېدو نه پس به دغلته د کډوالو مکمل واپسې پلان اعلان کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه رادیو د 400 ورستو اوس په ډیر اسماعیل خان کې هم د غنو کاروندګرو احتجاجونه کړی دي او ویل دي چې حکومت د دوی د غنو د پاره کومه بیا یا کم نرخ مقرر کړو، ملیونه ورته هغه نرخ نه ورکوي. او بل دا چې وای د پنجاب نه د غنو کاروندګر خپل غنی د دوی ملیونه ته وروړي چې لکه بلې بیا دوی په ورځ ورځ باندې د دوی ډک گاډي په ملیونه کې ولاړی او د دوی نمبر نه راځي. د دغه احتجاجونو حال د ډیور رادیو خبريال عدنان بیٹنی په خپل رپورت کې وای.
ډیری اسماعیل خان په بیلابیل بازارونو را تیرېدونکو دغه احتجاجي مظاهره د غنې کروندګرو لخوا را جوړه کړی شوې وه. ویل یې غنې د کمې بیو په وجه په مالي توګه د مشکلاتو سره مخامخ دي، او زیاتولی که څه هم حکومت د تیر کال د غنې یو من یو سل اتیا روپۍ په بیه کښې کومه اضافه نه ده کړې، خو د غنې میرونه دوی ته دغه سرکاري نرخونه ورکولو ته هم تیار نه دي، او په زبردستي سره د غنې یو من بیه یو سل اته څلوېښت روپۍ لګوي چې د غنې کروندګرو لپاره سراسر نقصان ده. یو احتجاج کوونکی علی شاه ډیوه ته وویل په دغه بیه خو د غنې په کر شوی تاوان هم نه سر کېږي.
دا څلور کاله کېږي چې دا ریټ په 180 کې چلیږي، سږ خو دې موږ مزید خیال و چې ریټ به 200 ته بڑو کېږي. یو بجا حکومت ریټ هغه 180 وایست، او دلته سیدا مل په زبردستی سره 150 باندې پیسې راکوي، سوپیار نه راکوي، الٹا بانی گوتا پہ ہیغه پرچا ولا گئی او پہ 150 مشتا پیسے رسائی پہ 150 کی دی مش سے کم کا دنا دی مش خرچے دی مش آنا بچت کیجی بقائی د زمین ٹیک کی سی دی دم زکو دا مش نسو رسا ولا مشتا پہ دے کے ڈیر غٹ نقصان دا.
دوی ویل پڑے را اسماعیل خان ڈویژن کے پخپلا پا زیاد شمیر سر گنا پیدا کیجی، او گلائی لرلا چی حکومت لخوا دی پنجاب کروندہ کرو تا ہم دی میرونا تا گنا روڑا ولو اجازہ ورکل شویدا. وائی کچھ ہم دا غم میرونا درے میاشت لپا پارا گنا جوس کوي، خو د پنجاب نرتون کې غنی په وجه په ورځ ورځ د غنی ټرالی د میلیونو مخې ته په انتظار ولاړې وي چې له وجې بیا په دغه غنو کښې اوبه وڅېږي. یو بل مظاهرې چې شیر عالم وویل د صوبې حکمران ډلې مشر عمران خان د پنجاب کروندګرو لپاره آواز پورته کوي، خو دوی سره د خیبر پښتونخوا د صوبې کروندګرو څه احساس نشته.
خو داسې څوک نشته که څرنګه پنجاب کې چې مشرون دي او سره یې د مشر کې مشرون دي یا پی ټی آی حکومت دی، دا د مشر هېڅ خیرخوا نه دی. په دې کې هېڅ دا مشکل دي چې مشر ریټ نه ملاویږي او پیسې نه ملاویږي. او ریټ یې وفاق نه 180 دی، او د صوبې نه 180 دی، او دلته د مش د ډی خان چې کې به کور ته دغه 180 فیصله ورکړي. خو بهر اله مشر حکومت هېڅ څه تاوان نه کوي، دې مشکل نه مش ډېر په مشکل کې.
د احتجاج کوونکو وویل چې په دې اړوند مو څو ځله ضلعي او صوبایي حکومت سره جرګې او مرکې وشوې، او د احتجاجونو لړۍ هم روانه ده، خو څوک هم زموږ خبرې اورېدو ته تیار نه دي. د احتجاج کې برخه اخیستونکی د ضلعي پارلمان غړي پیر نعمان ګیلاني وویل که چېرې حکومت زموږ دغه ستونزه په فوري طور هواره نه کړه، نو احتجاج کې به نور هم پراختیا وکړو.
باقاعده موږ کمشنر صاحب سره، ډی سي صاحب سره، اے سي صاحب سره، چې چور ذمواران اهلکاران دي د ډی آی خان، یغو سره موږ دا خبره په مخ کړې. خودو پخپلو لاسو لاس ایشای هیچ رای عمل نه کوي. په مجبوری نه موږ نن بیا یو امن احتجاج را باسلای. 72 گھنٹے موږ صوبائی حکومت ته ورکو چې دا مسلې حل نسی، او موږ به چې سیند پنجاب بلوچستان کمې لارې چې دي دا به موږ ټول پای جام کوو چې غونډ پاکستان شي پته ولګیږي چې واقعي کسانو سره ډېر بد حال شوري ده، او دا ملک زری ملک ته د کیسه زمیندارانو ملک ته پکار ده چې زمیندارانو ته ښه ترجیح ورکوي، نه کې زمینداران اګنور کیږي.
د وروستیو راپورونو له مخې دغه احتجاج کوونکو سره تر دې مهاله پورې کوم اعلی حکومتي چارواکو تماس نه دي نیولی، خو بلې خوا د غنې د کمې بیې په وجه د کروندګرو سره د سیمې کاروباریان هم اندېښمن کړي دي، او وایي دغه کمې بیې به د سیمې په کاروبار بدې اغېزې واچوي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو او ټی وی.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیښ باندې غږ دوام لري. وړاندې کوو یو خوندور ریپورټ، سکای ډایوینګ، چې د زرګونو فوټ نه په جاز نه خلک ټوپ لګوي. یو ډیره مشهوره لوبه ده، خلک یې ډیر په شوق کوي، خو دا یوه داسې لوبه ده چې هر څوک یې نشي کوي. د ډېر لوی زړه خاوندان چې دي هغوی داسې کولی شي چې په جاز کې د زرګونو فوټ برنه ټوپو لګوي. ډیوه ریډیو سره هم درې داسې همکاران دي چې دوی سکای ډایوینګ کړی دی، ناله محمد، کلثوم کاکړ او عمران جدون. یو خوندور ویډیو رپورټ په دې اړه باندې دا تاسو ته وړاندې کوو.
د ډیوه لیدونکو ستړي مرشي او تاسو هرکلی وایو، ستاسو قربانۍ یو. زه منزه شهید
او زه عمران جدون.
نن به ساسره ډیر په یو مهمه موضوع باندې غږیږو، بلکې په زړه پورې موضوع باندې. او یو نوې موضوع هم ده چې تاسو ته مراوړې ده، سکای ډایوینګ. سکای ډایوینګ څه دی؟ نو عمران باغ تاسو ته وایي. عمران، یو وړوکی شانتي تاریخچه به ورته وړاندې کړو چې سکای ډایوینګ څه شی دی، د اسمان نه ټوپ وهل څنګه کیږي.
سکای ډایوینګ یا د اسمان نه ټوپ وهل تقریبا 200 کاله زړه خبره ده. مطلب یو فرانسوی کس وو، هغه 200 کاله مخکې جمپ وهلی و، ډیر زوړ یا او خدا په لوبه کې شامل شو په 1950s کې، یو 50 کاله مخکې دا په لوبه کې شامل شو. او هغې نه پس بس خلک لیونی وي زمونږ په شانتې، اور هغه بیا ځي جمپونه وهي او آسمان نه د جهاز نه ټوپونه وهي.
عمران، تاسو هم جمپونه وهلي دي، لیدونکو ته به ووایو چې زمونږ همکاران عمران جدون، کلسوم کاکړ او نایلا محمد هم تللي وه او سکای ډایوینګ یې کړی دی. خپل تجربه به زموږ سره شریکه کړي چې څومره یې لیدلی دی او بیا یې کوي که نه کوي. نو عمران، تاسو انډور سکای ډایوینګ ته تللي وئ، د هغې تجربې په اړه موږ ته ووایاست.
نو انډور سکای ډایوینګ خو مطلب یو دغه خالی مطلب د جسم طاقت پکې ضرورت دی، نور سدومره زیات دغه مطلب د یاري خبره نه وه. خدا د پخپ وغیرہ پاغه کې هم ستامات دي شي لاس یا خپکه هوا، ځکه په یو سل شل میل تیز هوا تا بر په بوزي پاغه یو پایپ غونته کې جوړ کړی. پاغه باندې موږ یو پیکیج تیار کړ دی، راځي چې په شریکه دا پیکیج وګورو.
دا وخت موږ پنسلوانیا ایالت کې موجود یو، اور دا کم ځای دی نه لی،
دا آی فلای دی انډور سکای ډایوینګ سنټر دی په فلاډلفیا پنسلوانیا کې. او موږ به سکای ډایوینګ د نننه نکاو نه پوهېږم چې دا به څنګه کېږي. دا به څنګه کېږي کلسوم؟
دا خو به ورشکاره کوو چې دا څنګه کېږي، خو زه دا فکر کوم چې دا به ما څومره لوړ وري.
اکس راته وی چې تاسو په وزن باندې ډیپند کوي چې تاسو سونه برزای وین سره نګورو با چې زه او تاسو نو اوس برزو په دې شي کې.
زه خو به لږ لاره سم خطه به خیزه
راچیو ګورو.
په دې سورنګ کې په مصنوعي توګه خلکو ته د پیراشوټ څخه بغیر د جهاز د راغورځل کېدو احساس کیږي. د هوا رفتار په یو غنټه کې 195 کیلومتر وی، دا هغه رفتار دی چې پکې انسان د جهاز زا رکشته کیږي. د لوبې ته سکای ډایوینګ یا د اسمان زا لاندې راغورځېدل یا جمپ وهل ویل کیږي. په دې لوبه کې په حقیقت کې د جهاز زا رکشتل کېدو احساس ترلاسه کیږي. په دې کې د انسان وجود په هوا کې الوزي یا لکه د یو مرغۍ په هوا کې پرواز کوي.
کلسوم،
زنه اورم
اپا غوجو کې اپم بي دي زنا اورم. تا ته سه احساسات کی په دی وخت
زب الوزم. د انډور سکای ډایوینګ کولو په وخت د تحفظ لپاره مخصوصه جامې وي چې جمپ سوټ ورته ویل کیږي، او په سر هیلمټ او د هوا درونکو چشمې هم خلک استعمالوي. د نړۍ یو شمیر پرمختللي هیوادونو کې د لوبې لپاره ټنلز یا سورنګونه جوړ کړل شوي دي. په دا لوبه کې کوشنیان، لویان او د هر عمر تنان برخه اخیستی سي.
د دیوالی دونکو، تاسو دغه خپل راپور ولیدلو او انډور سکای ډایوینګ مهم ولیدو چې سره رقم دی. نو عمران، لیدونکو سره ځینې نور معلومات غواړو شریک کو.
سکای ډایوینګ یو داسې شی دی، خاص کر کې په امریکا کې د نور ویسترن کنټریز کې، چې مطلب اوس تا برت دی دا ته به وایي چې زه سکای ډایوینګ کوم. نو خلک به وایي مازغه دی خراب دی سکای ډایوینګ کې، څه مطلب اوس ته سالګره راغله، یو کال دې ښه تیر شو، ښه په مزې سره، نو ته څه ځان مړای. خو جورج بوش سینیئر، د جورج بوش پلار چې کوم وو، چې کوم پرزیدنټ و د امریکې، هغه په 90 برت دی باندې خپل چې دی کنه د جهاز نه جمپ والی. نو دا هغې موږ سره یو وړوکې غونته کې کلپ دی، نو مې چې خپل کتونکو سره هغه هم شریک کړو. ډېر وړوکې ونته کې کلپ ته، خو ډېر زیات یو امیزنګ کلپ دی.
fine. I'm okay.
عمران نوی کال عمر باندې د اسمان نه ټوپ وهل دا خو زه نه پوهم چې زه به د نوی کال یم زه به څنګه ښکارم زه به په لاره تلی شم که نه شم او دوی زی د اسمان نه ټوپ وایي
ته نوی کال پرې زوم چې ته اوس نشې کولی نه د نوی کال څه خبره ده
زه کوم هم ناسي ګوره عمران خزه خیر دی باندې به بیا وروسته خبرې کوو نو عمران ګوره زه خو اوس نه ایرېږم ما چې ولیدو ایرېږم نو زه به ولې وکړم کنه چې دومره ایرېږم دې کې ویرا سونه یی د انسان زه وکم دوی ریکمند دا ماته تاسو وایس چې زه لار شم وکم دا کار او کنه او بل دا چې دې کې خود انسان خپل لاس ماته دی شي یا خدای مکه خپل ژوند لا سور کول شي دا امکان شته پکې چې خلکو ته مرګ جوړ پکې ووري
ګوره دا خو یو انتهایی خطرناک لوبه ده او په دې لوبه کې خلک مري هم خو ستا چانسز د مړېدو چې د کنه په د ګاډي په اکسیډنټ کې ډېر زیات دي بنسبت نسبت د سکای ډایوینګ کې دا یو خطرناک لوبه ده ځکه چې 2000 فوټ بلندان یو کس جمپ وهي خو ډېره زیاته سیف هم د ریګولیشنز وغیرہ چې کم دي هغه ډېر زیات لکه مطلب سترونګ دي نو زبر ریکمند کوم چې وکړه کله ته چانس ملاو شي او زړه دې غټ وي نو وکړه خبره ده بده نه ده خبره
کوشش وکم عمران خو ګومان کوم چې تاسو د انډور سکای ډایوینګ نه بیا دویم پیریته تلیا ساو هغه مو پر اختیار د جهاز نه ټوپ او هلیلاندې هغه ویډیوګان شته در سره چې هغه لیدونکو ته شریکو کسنګ هغه سره شریکو
ګوره ویډیو خو را سره شته خو ما وی چې خالي دا خبره به پکې کوم چې زو کلسوم اور نیلا ایسنګ موږ انډور سکای ډایوینګ کړو موږ غسی موږ آؤٹ ڈور سکای ډایوینګ له هم تلیو او دا آؤٹ ڈور سکای ډایوینګ چې په کوم ورځ باندې زموږ سکای ډایوینګ او موږ جهاز ته وخت موسم هم خو هر څه برابر او جهاز کې ټول نه پیل کس زوم چې چا به جمپ وو نو زه چې کونه تلاړم د جهاز چې کونج ته کیناستم نو اکثر ته چې خپل جهاز نه بار کوم ما ځخه خراب دي سل زخ په جهاز نه بار کوم مطلب سم دم جهاز عزت نه خپل سل بار کوم 2000 فوټ بلنده ده نو ما ته چې نه خپل بار کنه نو زموږ دوانه با اکسیډنٹ وغیرہ ونشی یا مسئلہ ونشی نو بس پل د زندګی د غنسترګې مې بندې کړې او خپې مې بار کړې او لاسونه مې داسې بند کړل چې څنګه راته ویلې وکا په دې باندې موږ یو ډېر خپل پیکیج هم تیار کړی نو ما وی چې خپل کتون کو ته دا پیکیج هم وړاندې کو چې دې دا وګوري چې زموږ په مخونو باندې سمره یری وي
په امریکای کې یو شمیر لوبې داسې شته چې د خطر نه خالی نه دي او سکای ډایوینګ یا هوایی جهاز نه ټوپ وهل په دې کې یو لوبه ده په دې کې نه یوازې د یو کس جرأت ازمایل کیږي بلکې د دغې کولو لپاره یو غټ زړه هم پکار وي د دیوه همکارانو په نيزو کې په لومبي ځل سکای ډایوینګ هڅه وکړه عمران جدون کلسوم کاکړ او نایلا محمد د 10,000 فوټه اوچتوالي نه د روان جهاز نه ټوپ وهلې دوی څنګه ژوندې پاتې شوي او په زړه کې څومره ویروه اول خو به وګورو چې د ګران کار کول وړاندې د دوی احساسات څه وو
دا نایله جی ته تاسو وګورئ نایله خلیل ته
جهاز کې دا یو لزر بلندې نه جمپ وړي نو زه کلسوم او نایله به جمپ وړي
سکای ډایوینګ کولو لپاره ډیره تیاری کول وی او خاص سامان او لباس هم ورته پکار وی په دغه ورځ ټریننګ کې دوی اول یو کوچ یا استاد سره ولیدل چې هغه ورته د سکای ډایوینګ کولو او د پوره احتیاط نه کار اغستلو پوره معلومات ورکړل مثلا بر په هوا کې د جسم حرکت په څنګه وی سا به څنګه اغستل کیږي او اشارو باندې به خبرې څنګه کیږي د کوچ لخوا په دې باندې بار بار خبرې کیږي چې د دوی هدایاتو ته به ضرور وکیږي د دیو همکارانو په یو خبره زړه داډو چې ډومبني ټوب کې ورسره استاد هم شامل دي د ټریننګ نوروستا دوی جهاز طرف ته روان شول د اصل جرأت او زړورتیا امتحان هغه وخت شروع شي چې د جهاز نه ټوب وخت راشي او د روان جهاز دروازه درته خلاص شي بیا د یو زمری غونتی لوی زړه پکار وی چې دغه ټوپ وهي اوس وګورئ چې دوی دا ټوپ څنګه وهه د دیالزره فوټه او چتوالی نه سکای ډایوینګ روستا دوی روغ رمټ پزمکه ولاړ دی. مطلب دا دی چې کوچ ډیر تکړه خو دلې هم شاباشي ورکړي چې د هغه خبرو ته وکی خو دیو. دوی وایي چې د سکای ډایوینګ یو خوندوره تجربه و او تر عمره به یې یاد ساتي او که موقع وي نو بیا به هم دغه ازمایښت ضرور کوي.
لیدونکو تاسو ولیدلو چې همکاران ډیر یېریدلي وه، کلثوم، نایلا دوی ډیر زیات یېریدلي وه او په رښتیا هم ډیر خطرناک کار و. خو عمران تا ډیر د زړورتیا کار وکړو چې لومړی تا ټوپ ووهلو او کیدای شي د همدې کبله کلثوم او نایلې ته دې هم لږ زړه ورکړی وي، ډاډ ورکړی هغې ویل چې زه عمران جوړ دی څه په ونه شوله نو موږ به هم ټوپ وو که څنګه.
نو بس یاره خو وا اوس چې ما څنګه مخکې وو چې یاره خو وا اور ضروری و جمپ وهل ځکه چې موږ جهاز ته بره ختلی وو، اکس ته مایزه جمپ نه وهم. نو چې تو دومره بره تلی تا کپڑې بدلې کړې تا دا وکړه تا دا وکړه تو سخی نه پس به جمپ نه وهې، ته خپله سوچوکه چې اوس مطلب دا جمپ ته نشي وهلی. نو ما اوس د غیرت خبر هم ده اور پښتون هم یم، نو خامخا جمپ خو به وهم اور
جمپ وهل دي.
نو زما نیکسټ اراده ده چې زه به سکوبا ډایوینګ مطلب سمندر کې د دن نتلو، د ډیپ واټر د دن نتلو، مطلب د اوبو کې دن دن نتلو، راغلته کې د شارک سودا نور چې کوم غټ غټ مایانی کوشش وکړو چې نو خوري دوا براته تک. دا زمونږ خصوصي خبرونه په سکای ډایوینګ باندې او رستا سونه اخلو اجازه. زه عمران جدون
او زمونږ نظر صحیح
خپل خیال ده.
خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مداره.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم. ز بی بی شیرین يم.
اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دیو ته غوږی یو بل رپورټ تاسو په امره ګرځو. په شام کې یو وار بیا په خانه جنگي کې یا په جګړو کې زیاتې راغلې دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ډلې مشر وایي چې د 13 لسته ورځو کې چې کوم په شام کې جګړې شوې دي په هغه کې زیاتره خزي او ماشومان وجلې شوې دي. دغه د اندېښنې وړ خبره ده. د ډیو رادیو همکارا ما وجلې په نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر ویل دي چې د شام سرخار دمشق په مضافاتو کې محاصره شوی خار شرقي ګوټا باندې تر سره شوی بریدونو کې 15 اتیا عاملکیان وجل شوی او شاوخوا یو سل 3 اتیا جوبل شوی چې زیاتره شمیره یې ښځې او ماشومان دي. دا مرګ جوبلې د 3 دسمبر یو درشمې نیټې راهسي د لس ورځو په موده کې تر سره شوی دي. د ملګرو ملتونو دفتر د دې تور د شام حکومتي عسکرو او د دوی اتحادیانو لخوا په ځمکني او هوایی بریدونو کې زیاتوالی باندې لګوي او زیاته کړې ده چې هم په دې موده کې د شرقي ګوټا د نننه وسلوالو ډلو د دمشق په ستوګنې سیمو باندې راکټي وشتې دي چې له عمل یې په خلکو کې ډېره ویره خوره شوې ده. د ملګرو ملتونو های کمشنر زید رادل حسین د دې بریدونو غندنه کړې ده او ویل دي چې په جګړه کې اخته ګوندونه دې یاد ولري چې د نړیوال قانون له مخې د دوی باید د قانوني نظامی اهدافو او ملکی وګړو ترمنس توپیر ولري. د های کمشنر ویاندې لیستروسل وایس اف امریکا ته ویلي چې هغه نه پوهیږي چې د شام حکومت او اتحادیان څه هیله لري چې د جګړې د زیاتوالي لارې به څه ترلاسه شي.
What we're really concerned about is the effect, and the effect is a terrible upsurge in civilian casualties.
هغه څه چې مونږ یې په اړه اندېښمن یو هغه اغیز دی او دا اغیز د ملکی تلفاتو په لړ کې ډیر سخت دی او عام ولس د سخت ویر سره مخ دی. کبرزبی او کشپا هوایی بریدونه تر سره کیږي او د دې له وجې خلک د خپل کورونو په تیخانو کې پټې دو باندې مجبور دي.
خغلی زید په ادلیب سیمه کې هم په خراب شوی صورتحال باندې اندېښنې ښودلې دي. میرمن تروسل وایي چې د خپل اتحادیانو سره یو ځای حکومتي ځواکونو ترمنځ انخطې او د وسلوالو مخالفو ډلو اتحاد له وجې نږدې 2 میلیونه عام ملکیان د انخطو ښکار کېدو خطر سره مخ دي. د ایران، روسیې او ترکیې لخوا د 13 می په میاشت کې د یوې موافقې لاندې ختیځ ګوټا او ادلیب داسې سیمې ګرځولې شوې دي چېرته به چې په جګړه کې مخته ډلې په یو بل بریدونه نه ترسره کوي. د دې تړون مقصد دا دی چې په توندې سره تاوتریخوالی پای ته ورسي او په ټاکل شوو سیمو کې بشري وضعیت ته وده ورکړي. ګران اردوونکو کتونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو یو ساته خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ منی غدوام لري. وړاندې کوو د صحت په هکله یو رپورټ. په امریکا کې سخت کم چې د روان د ژمي موسم دی کې د زکام یا نزله په کیسونو کې ډیر زیات اضافه شوې ده او د صحت وزارت لخوا ورکړې شوې شمیرو تر مخه 30,000 نه زیات کسان چې دي هغه په امریکا کې زکام کې اخته شوي دي او یو شمیر ماشومان چې دي هغه د زکام وایرس له وجې هغوی خپل ژوند بیلل دي. د زکام ټول نه زیات کیسونه چې دي د کالیفورنیا ریاست کې مخې ته راغلي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه ریډیو همکار مجاهد جواد تیار کړی ده، تاسو ته وړاندې کوو.
زکام یا ریزش چې والګی هم ورته وایي دا مهال په امریکا کې ډیر خپور شوی او د دغه ناروغۍ له امله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمیر هر اونۍ 2 چنده زیاتیږي. په دغه ناروغۍ تر ټولو زیات اخته کسان په کالیفورنیا کې دي او د دوی د زیات شمیر له امله دا ډول ناروغان د ځینو روغتونونو د بیړنۍ څانګې په دهلیزونو او حتی په کېږدیو یا خیمو کې راټول شوي وي. د لوما لندا د روغتون یو ډاکټر ادریان کاتن وای
زیات خلک د زکام یا ریزش په اړه فکر کوي چې یخنۍ وهلي او فکر کوي چې په اسانۍ سره به کنټرول کړي. په دې هیله چې پر اختیا هم داسې وشي خو هر چاته به دا اسانه نه وي.
د سیسکو گالویس په نامه وکلن ماشوم د همدی وایرس له امله مړ شوی. د هغه مور جونیتا ودانا ډیره نارامه وه.
It happened so fast in days, you know.
دې ډیر زر مړ شو. یوازې د څو ورځو په موده کې ما هیڅ کله هم داسې فکر نه کاوه ځکه هغه ډیر صحتمند و.
په ټول امریکا کې د زکام د وایرس له امله د مړینو 140 راپورونه ترلاسه شوې دي چې یوازې په کالیفورنیا کې له زکام څخه د مړو شویو کسانو شمیر نږدې 100 ته رسیږي. د سان دیګو د سیمې یو ډاکټر سیانی تیهالو لپاون وای
انفلوئنزا دلته ده، ډیره سخته ده او موږ باید د دې ناروغۍ د انتقال د مخنیوي په برخه کې ټول هغه څه وکړو چې امکان ولري.
تر ټولو سخت ډول وایرس یې د H3N2 په نامه یادیږي چې په تیرو وختونو کې ترې هم زیات خلک روغتون ته استول شوي او مړه شوي دي. د انفلوئنزا واکسینونه هر کال جوړیږي او د زکام د هغو وایرسونو څخه په کې کار اخیستل کیږي چې په جنوبي نیمه کره کې د ژمي په میاشتو کې خپریږي. په ځینو کلونو کې داسې هم شوي دي چې د واکسین د انفلوئنزا ډول له هغه سره توپیر درلود چې په امریکا کې خپره شوې ده. نو له همدې امله د دغه واکسین اغیز هم بیا دومره زیات نه وي. تمه ده سږ کال به دغه واکسین له 10% to 30% پورې اغیزناک وي. نو له همدې امله ډاکټران دا سپارښتنه کوي چې خلک باید اوس هم واکسین شي که چیرې تر اوسه پورې نه وي واکسین شوي. روغتیا
ګران اردوونکو کتونکو، وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم دې ځای کې پای ته رسي. ارشد علي تکنیکی رختم سره پروډیوسر و. سو شیبو کې به په خیر پروګرام پیل شي. زما وشلی
او زه بختور شاه
تاسو نه غواړو اجازه. د خدای په امان.